سلامونه لاس بچې شوې په رواني وسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه د افغان چینا په نوم شرکت د سرپل ولایت د تیلو څاګانو څخه د تیلو استخراج چارې پیل کړي دي. باختر خبری اژانس چې طالبان یې اداره کوي پرون خبر ورکړ چې نوموړي شرکت د سرپل ولایت د قشقري سیمې له 1200 او د اقتریا سیمې له 2 څاګانو څخه د تیلو استخراج پیل کړی خو اژانس یې دقیقه نیټه نه ده ښودلې. له دې مخکې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویان ویلي و چې د افغان چینا شرکت د روغتیا او د برښنا او سمنټو د تولید په برخو کې شاوخوا 350 میلیونه ډالره پانګونه کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې د هیواد له نجونو او ښځو سره د طالبانو د حکومت د چلند په خاطر د نړیوالو له بندیزونو سره مخامخ دی، چین په افغانستان کې خپلې پانګونې زیاتې کړې دي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې د روان کال په لومړۍ روبه کې بهر ته د افغانستان د صادراتو کچه 1.5 میلیارد افغانۍ او د وارداتو کچه یې څه باندې 1.3 میلیارد افغانۍ وه. د وزارت پر خپله ویبپاڼه دا خبر ورکړی او ورسره لیکلی دي چې د همدې مودې په ترڅ کې له 1000 زیاتې سوداګریزې محمولې چې ټول وزن یې له 3 لکه ټنو اوړي د افغانستان له لارې په ترانزیټ ډول نورو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. دا ادا داسې مهال کېږي چې د 2021 کال پاګیس کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد اقتصاد له بحران سره مخامخ شوی او د وارداتو او صادراتو سکتور هم سخت زیانمن شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله بنګلاديش ته په پرونۍ لوبه کې د درنې ماتې له ورکولو او د لوبلړۍ له ګټلو وروسته خپلې درېیمې لوبې ته تیاری نیسي. د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ د درېیو ورځنیو لوبو درېیمه او وروستۍ لوبه د راتلونکې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ بیا هم د چټوګرام په لوبغالي کې په پام کې ده. په پرونۍ لوبه کې افغان لوبډلې د رحمان الله ګربز د 145 او د ابراهیم ځدران د 100 منډو په مټ سیالي لوبډلې ته په 500 اوورونو کې د 322 منډو هدف وټاکه. د بنګلاديش ټول لوبغاړي په 40 اورونو کې وسوځیدل. په داسې حال کې چې یوازې 130 منډې کړې وې او په دې توګه دوهمه لوبه هم افغان لوبډلې د 122 منډو په توپیر وګټله. په نړیوال جام کې چې د اکتوبر 15 په هند کې پیلېږي هم د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه له بنګلاديش سره د اکتوبر 1 په پام کې ده. وروسته له دې چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په سویډن کې د قرآن کریم د سوځولو پر وړاندې مظاهرې راوبللې، په لاهور، کراچۍ او د اسلام آباد په ګډون په ډیرو ښارونو کې مظاهرې وشوې. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې په یو شمېر غونډو کې له سویډن سره د پاکستان د ډیپلوماتیک پریکون غوښتنه هم وشوه. په پاکستان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې په سویډن کې یو دیره عراقي وګړي د لوی اختر په لومړۍ ورځ د سویډن د پلازمینې کلام د لوی جماعت مخې ته د مسلمانانو سپیڅلی کتاب قرآن کریم تر پښو لاندې کړ او څو پاڼو ته یې اور واچوه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دورو کوسو عزیزانو د خبرونی ګران دوستانو او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنه. تر هر څه مخکې تاسو ته د تیر اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دغه نیکی او مبارک ورځې په روغ صورت او صحت او په خوشي او آرامۍ سره در باندې تیرې شي وي. په همدې هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما ته روشن جوړ کړي او وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګند ده، دغه خبرونه چې د ازادي رادیو په چوکاټ کې وړاندې کیږي تاسو ته د روکوسو خپلوان او دوستانو د پیدا کولو په برخه کې د مرستې په منظور رامنځته شوی او موږ تل د هڅه کوو چې د دغې لارې ستاسو د روکوسو عزیزانو د پیدا کولو او یا هم د هغو په اړه معلومات ترلاسه کړو. نو په دې مقصد موږ تاسو هغه پیغامونه چې را لېږئ تل په نوبت سره درته خبرو. تر هغه پورې چې ستاسو د رکوسو عزیزانو په هکله تاسو ته کوم احوال یا معلومات نوي راغلي، ستاسو د دغو پیغامونو خبرېدو ته دوام ورکوو. یعنی که تاسو څو ځله موږ ته خپل پیغامونه د دیو ورک سی شخص په اکل راولېږي موږ در تخبرو خو یو غلا مستای څخه دا ده چې کستا سو کوم دوست او عزیز پیدا سي نو لطفا دغه د خوشي خبر زموږ او اوریدونکو سره هم شریک کړئ ډیر مننه نو اوس به راسو دغه ګران اوریدونکو پیغامونه به خپلو کړو چې تاسو د جنو پیدا سویو خپلوانو او دوستانو په باره کې معلومات راکوي
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوش او خوشاله بیاست زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه میستاش سره تماس نیولې غواړم په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ورکم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي یاد کس محمدین نومیږي کله وایي زه د بلخم کله هم وای د لوګر او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم خو د ټیکه سیمه چاته نشي محمدین د لسکالو رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی هر مسلمان رور کده محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي زما د ټلیفون شمیره د چي واټساپ هم لري 0022 41 1 شمیره زل بیا تکراروم 0022 41 1 د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
سلامونه روشن سه محترم تحت تهنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر زه د ټلیفون پر لیکا وصل شوم دیوال حکم ارخیل هغم به د ننګرهار ولایت ته زرا زما منګ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کال دی شنې جامې تور پکول او سری سپلې په خو دی او د چپ لاس دا یو غوته هم کاګا ده نو کدار چوي نو د انساني هم دردې لمخې دی ما سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسي اول مړې ته تلاش مې راوایې ما 0 8 7 3 3 3 واتساپ هم پېښته دی که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم بل شمېره 0 9 0 6 5 9 9 اتصال شمېره ته بیا وایم واتساپ پېښته دی 0 8 8 0 5 0 3 3 5 سلام هم درته وایم 0 8 8 9 10 نو روشن هم درته وایم 0 9 0 6 5 9 9 اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا پاله شمېره ده هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي نو عکسونه کله چا په کاري ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5 له تاسو څخه د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ ښه خبرونه الله مو مل شه
ګرانو دوستانو د یو شمېر پیدا شوو کسانو په اکلم مو پیغامونه واوریدل در لژونکو څخه یې ډیره مننه اوس په هم د هو ګران اوریدونکو پیغامونه په ګر سره واورو چې د خپل رکوسو او عزیزانو په اکلې را لژلې دي
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زدر ټول درنو او کډنمو نړیونکو کارکونکو ته ټول همکارانو ته سلامونه په دې لم چې ټول برکرو خوش خوشاله زدر ډاکټر محمد خادم مد خدمت دولت واشر ولسوالۍ څخه شاغلی روشن سي محترم زما د طرف تاسو سلامونه کول کې په دې لم چې تاسو بم شیاست زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پرا ولایت د کلستان ولسوالۍ د ماتابات کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه درک سوې دی عبد البصير نومیږي تقریبا په جواب باندې ګونګي دی غټ ځوان دی خبری خاص نسی که ولی در ایران خواهد در موتروان سر تلل دی نو دوری ورک سوی دی نو در کسوی چای ایران تا بتلل دی پا اغا پر آکی بایی که پرکین و خواباند تلل دی خو معلومات نست کار مومن مسلمان ورور تا در عبدالبصیر پاڑا بانی معلومات ونو زما در تلیفون پر داغ شمیرو داری که ونیسی زما تلیفون شمیره در 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 ام داغ شمیره در چی واتساپ هم پر استا زیو زلبی هم در توام 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 یعنی 0 1 0 2 3 4 9 10 سلام زما پیغام په بار بار نشر
سلام علیکم و رحمت الله. ما ورور دای د نمیګی سیپلا جان د پلور نمیه زر جان او که هر چاته معلومات کیږي په ډېر بخنه او مهربانی سره دې زماتا په دې شمیرا اډیکا ونیسی 0 و 3 4 و 3 و 3 و 2 و 3 و 2 بلا شمیرا دا 0 و 3 و 6 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و
ګل احمد هلمند ولایت نه د علي د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمې دا پیغام پرېښودی زما کا چې د شاه محمد په نامه دی د حج نجیب الله کازګی دی د لوی باغ دی د لس کاله کېږي چې د کور نه درکه دی که هر مسلمان وروره په اړه معلومات لري نو ما ته یې په دغه نمبر زنګ وهئ 0501 4434 دېرش خپله شیرینۍ دې ترلاسه کړئ. السلام علیکم.
آزادی ریڈیو کارکون کو السلام علیکم. محترم یو دوستی ورک سوی دی راز محمد ولد گل احمد هلمند ولایت د مساکلا ولسوالی کلی ټال 15 کال عمر لري دماغی مشکل لري اته میاشت کیږي چې د خپل کور څخه نادرک سوی که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دی په دغه شمیرو معلومات وکړي 0 1 3 1 4 5 3 0 1 5 1 3 1 4 5 3 بلش میرا 0 1 0 8 8 4 5 4 3 0 0 1 0 8 8 4 5 4 3 0 پدغه شمیره د زمر سره معلومات وکړي.
السلام علیکم. تاسو د دې نه د غزي ولایت ده. دې رترا او څو تر هغه پیغام نه شته. تاسو بیا د نو سره د دې شان سپیکر چې نه ده. دا معلومات ما سره د تو اس مار زم ګوي کې. سره د دې تو اس مار د چې پروا ته نه کوم دې چې څو چې پروا ته نه ځندې د نور ته نه ځي.
گرانی اوریدون کی تاسو په خپل پیغام کې د خپل رکسی وزوی نوم او نشانی نه ذکر کړی نو لطفاً مست بل پیغام راولیږی او پاغه کې د خپل مکسب شخص چې تاسو زوی دی داغه نوم عمر او نشانه هم مست راولیږی. مننه.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له د شان د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا دې درم چې زاله رو جوړ خو او خوشاله تو کال آرام وو سیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښۍ او خوشاله را رسولي. زه هم میډیا سانیټي ما د نګرهار ولایت د بډی کوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلی. زمون هم دا شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لک کال عمر لري دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. په چاله معلومات یا چالی دلې موږ له اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمیرو اړیکې ونی 0 1 0 0 5 آخری کی نوی میرا یو دل بیا وائما 0 1 0 0 2 0 5 5 9 آخری کی 0 او دا بلش میرا دا دا ہم جان پر والے خاما 0 1 0 3 9 یو دری دری شپاگو دغه شمیره به یو ځل هم اعلانو ما چې پر واغیا نه هڅو نه نه وی یو سلو دری بیر اخیری کې شپاگو اوس دا کی خو خبرونه خې شي به د خدای په امان دې زه هم غري.
از موږ یو ګران رور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی په واتس اپ کې مشته یو پیغام یې شی دی او پاغه کې داسې لیکي زموږ یو رکسوی ځوان دی نوم یې خیالي ولد جان حقو ولایت روزګان د گیزاب ولسوالۍ د تاله د کلی لاس کاله کیږي چې رکسوی دی دماغي تکلیف هم لري. د ورور نوم یې سردار محمد دی. که په اړه هر څوک معلومات لري مستجې په دغه شمیرو معلومات راکړي. اول شمیره 0-5-3-1-1-1. بیا تکرارم 0-5-3-1-1-1. بل شمیره 0-0-8-8-4-5-3-0. بیا تکرارم 0-0-8-8-4-5-3-0.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازو جلس میں سکیر چورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکي دي. عمر یې 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېر پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي: 0-90-94-51-1. دوهمه شمېره ده: 0-80-82-23. دریمه شمېره ده: 0-80-288-0-99. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: 0-90-94-51-1.
السلام علیکم. دا زادی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دوه نوکان ورک شوي دي د ولسوالۍ څخه چې دغه زامن دي له شمسالله کا او د مسجد کا ملسیان دي شمس د سیمې څخه ورک شوي دي. تقریبا 2.5 کاله به کېږي. دغو معلومات لري یا معلومات ورته کېږي یا دوی خپله زموږ راغلل دي. نوکان اصلي دي د باهان د ولسوالۍ خود د سیمې دي. ورڅخه د نوزاد په ولسوالۍ د نشمس په سیمه کې ورڅخه دي. نو زموږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي او دا شمېرې ورته وایم چې 0-3-1-2-9-1-8-8-5. او بله شمېره د بیسین شمېره ده. په دې شمېرو زموږ سره تماس ګیرولی شي: 0-0-3-5-1-8-4-3-4. په دغه دوه شمېرو سره دې زموږ سره که دې زموږ هغه اوري معلومات ونیسي یا بل چا ته معلومات کېږي موږ ته یې زنګ ووهي. تقریبا دا 2.5 کاله ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي. نو شیرني انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي. او سلام په احترام. سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواجه چې ازادي راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت خیر. ګلګنوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه یم. روشن صاحب محترم دلته زموږ یو تن د تره زوی ضیالحق د پلار نوم یې امیر محمد دی. تېرو څلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و د واده په شپه نادرکه شوی دی. ټینګ جامه او تور واسکټ یې پرتن و. یادونې وړ ده دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. هر چاته په دې اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي. اطلاعات شمېرو وایم: 0-89-99-322. یعنې 0-8-0-9-9-3-2. شمېره یو ځل بیا وایم: 0-8-9-0-9-3-2. بل اتصالات شمېره وایم: 0-0-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- واتیا یعنی صفر او درې صفر پنځه صفر درې درې اته او نو په دې لاره چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو د موږ سره ونسي واتساپ شمېره هم وایم صفر اتاویا نوي اووه نوي پنځه سوه او دوه دېرش تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو مینوالو ته. نور الله هجران یم له کابل. زمونږ یو د تره زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی، تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري. نوم یې نواب دی، د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. نو یعنی قدر داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا یې پیدا کړی ورسره یې څه درکې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایه. شماره ورته وایي ماربا شماره ده واټساپ هم پې په حال صفر واویا څوارلس پنځلس اووه سوه درې، یعنې صفر اووه اووه یو څلور یو پنځه اووه صفر درې. بل ایک سالا شماره ده صفر اووه سوه اتاویا صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت، یعنی صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه. په دې هیله چې پیغام نشه شي باقي تاسو ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی، د اخونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې پنځلس شپاړس کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د تلیفون نمبر سیم صفر اووه صفر څلور دوه یو دوه پنځه اته اووه. دوهم نمبر چې اتصالات دی صفر اووه اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته. دغه زما د تلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي. شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي. انشاءالله خپل تر طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله. خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم وعلیکم السلام. انا تاسو ته غوړم چې دا حمله له غونډې نه لغمان له خاصې کې څه خبره ما شنو غره کې شوې ده. الهام فلم دا هغه ته معلومه کې نو ته غوښته چې لازم وي چې څه وروه اته څه کېر هغونه ها شپږ یو اته یعنی څه وروه یا اتیا نیمه وي شپږ اته دا په دې کې له پیغام نه تر کې نه څه څه پوهه.
السلام علیکم آزادی راډیو کارکوونکو ته. زموږ یو ځوان سوی دی د صدام په نامه دی، د پلار نوم یې دوست محمد دی، مساکلا د ولسوالۍ څخه ورک سوی دی. تقریبا پنځلس کاله عمر لري او د ورکې چې دی ورک سوی دی اته نه میاشتې کېږي. موقع په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووایي. د بي سیم شماره ده صفر اووه صفر اته صفر پنځه اته دوه دوه پنځه. یو ځل بیا درته اعلانوم صفر اووه صفر اته صفر پنځه اته دوه دوه پنځه. دا پنځه شماره ده. او بل شماره درته اعلانوم صفر اووه اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته. یو ځل بیا صفر اووه اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته. هر وخت چې په اړه معلومات لري موږ ته په دغه شمېره زنګ ووایي. الله په امان.
ازادي ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما احمدین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د جنواره د کلي سماج کې ما یو ملګری دی په نامه د محمد جین تاجی عثمان زوی دی، د محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک دین او تاجی دین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې وه مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زه ځم دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چېرې یا دیز ما غږ اوري یا بل ورور د په باره کې معلومات لري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. 0-2-4-3-0-2-3 دا یې څاله شماره ده او بله شماره ده 0-5-0-3-0-2. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، زه یم عبیدالله ارمانی د بلوچستان کوټې جنوبی پښتونخوا خانوزۍ څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورک شوی عزیز چې دی د ډېر وخت څخه ورک دی، د 19 کال سره کورونا درک دی، د جمعه خان اکا زوی دی، د غنیجان په نامه ده. نو د غنیجان ورور که په خپله زما اواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنیجان په هکړه معلومات لري، ولې ته باور وکړې ملګرو چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات پسې خفه دي چې دی دا 10 کاله نه کاله 10 کاله وروسته دی د کورونا درک دی. نو که هر مسلمان ورور ته د غنیجان په هکړه معلومات یا غنیجان ته په خپله زما اواز اوري، نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي، نو موږ به ډېر زیات شکریا ادا کړو. زما نمبر در سیم 0-3-4-8-10-10. نمبر یو ځلې بیا تکراروم، 0-3-1-8-10-1-00. دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي راډیو زنده باد، پیغام د نشریدو پیله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما ولای عبدالملک ته هلمند د ولایت کجکی د ولسوالۍ د نانوخیلو د کلي اوسیدونکی. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک سوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنمرنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله د رضا د پاره دي، و موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ وهي. دا شمېره ده زما 0-4-9-2-1-1. بیا هم درته وایم 0-4-9-2-1-1. والسلام باحترام.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکا زوی دی، د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري، د مهربانۍ له مخې په دغه شمېره اړیکه ونیسي: 0-1-9-0-8. خدای مل سه. وسلام.
قدرمنو اوریدونکو، قرار قرار د نن ورځې د دغې خپرونې پای ته را نږدې کیږو، په دې هیله چې ستاسو ورک شوي خپلوان او دوستان هر څه ژر پیدا سي، او په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو د سیستم او یا هم د واتساپ له لارې موږ ته راولېږئ. تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان. مختمو ګډي ګډي ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0-4-2-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
سڑے سو اچھ درو جنا شہندارا سڑے سو
یار فضل وان دی غبار سڑے سوائی بچ در جنا شہندارا سڑے سوائی اچھ در جنا شہندارا سڑے سوائی
ازادی میلما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوم. نن مو په دې لړۍ کې آکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور میلما دی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو بیلابیلو کلیو او سیمو عکسونه او ویډیوګانې اخلي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي. که څه هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په باب منفي خبرونه زیات خپریږي، خو د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د ژوند ځینې مثبت اړخونه سته چې د نړۍ تر نظره رسول غواړي. ښاغلی نور، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې څنګه مو عکاسۍ او د فوټو ژورنالیزم اړخ ته مخه کړه.
کارکوونکو ته او د ازادي راډیو ټولو محترمو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات باندې کوم چې له تاسو په ټول خیاست. د عکاسۍ یا د فوټو ژورنالیزم په برخه کې کار زما یو لیوالتیا وه، یو علاقمندي وه، ځکه تلویزیون او راډیو دا شیان زموږ ستاسو په ژوند باندې ډېر اغېز لري او موږ له کوچنیوالي نه د راډیو او د تلویزیون په اړه یو کوم لیدلوری درلود چې کله مو تلویزیون کتل کله مو راډیو اورېده، د راډیو د چلوونکو غږونه مو اورېدل، د هغې یو خاص تاثیر په موږ باندې پروت و. خو زه خپله د دې رسنیو سره په ټوله کې ډېر زیات دغه مینه وال وم، ډېره علاقه مندي او لیوالتیا مې ورته لرله. نو اندر بلتیا و چه راغ لما دی جورنالیزم برخی تا کسام پایل که میدیسه و شکل بندی شروع کرده و چیده دیسه شوقی یا پاماتور شکل و و قرار قرار لغسی ده حالات دیتا سام کلو چه مثال مسلکی شکل ورد تراش و دی برخی که مثال سمینارو نواخلو پانتون تبسیلا شو لند محال و محال و کبسون بسیسی تعقیب کو درسی یو یو انگیزه و چه مثلا مگو که ولی شو چه دی هن اغل لاری مسلک لاری دی هنر دلاری ده پانسان اغا وضعیت منعکس کو در دیر افغانستان که در افغانستان پر پرسنوی که منفی تکی آدیگی در افغانستان یا منفی تصویر دنانی والو با اولان دی پروت ده البته در رسنوی حسر لیک در افغانستان منفی خبرونه وی او مزبط تکی پر افغانستان کشتا دیده سی نده چنشتا افغانستان طول هم منفی ده ده وقیب ده چه افغانستان که امکانات موجود ندی افغانستان که جگره و اوسم دسی و ثابت تصول نشتا دی جگره یا دی جاز بان مگ پاگا عمومی تعریف کی سوله نشو بلله نو اوس هم وضعیت هغه سه ښه نه دی په افغانستان کې دین سترګې نشو پټولی چې منفي ټکي شته دي منفي ټکي بیخي ډېر دی د افغانستان خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي ګڼ ستونزې شته خو د دې ټولو تر څنګ په افغانستان کې مثبت ټکي یا د رسنیو دپاره عکس دپاره راپور دپاره د مستند دپاره مثبت سوژې هم موجودې دي کمې نه دي د افغانستان د خلکو مثبت فرهنګونه د افغانستان خلکو تعامل د طبیعت سره د افغانستان د مختلفو برخو طبیعي ښکلاګانې دا ټول چې دي مثبت ټکي دي او مثبت سوژې دي او په دې خاطر موږ راوړو چې دې تر څنګ چې هغه رسنیو کې موږ مثال کومې رسنۍ سره یو کار وکړو د هغه دپاره یا منفي یا نیمه منفي موضوعات راواخلو خو د دې تر څنګ هغه کوم مثبت ټکي چې موږ ورته تنده لرو تلوسه لرو هغه غواړو چې د افغانستان او د دې هېواد یو مثبت انځور هم باید په دې رسنیو کې که نه وي حداقل سوشل میډیا کې باید موجوده وي چې افغانستان کې مثبتیات هم شته یعنې ټول منفیات نه دي
بلې نور صاحب تاسو بیلابیلو ولایتونو ته هم سفرونه کوئ پکتیا ته څه وخت مخکې ولاړئ نورستان ولایت ته دغه راز نورو ولایتونو ته تر ټولو غټ مشکل چې وخت نا وخت ورسره مخامخېږئ خصوصا نن سبا هغه به څه وي
د افغانستان مختلف ولایت ته زه تللی یم خو خاص ډول د خلکو برخود د کاس او شنالۍ سره ډېر ښه دی ډېر خوندور دی خو په دولتي سطح ته یو څه مشکلات هم مخکې موجود و هم اوس موجود د ساحې کې یا د عکس اخیستلو په ساحه کې د ویډیو کولو په ساحه کې د مرکې د اخیستلو په ساحه کې دولتونه عموما د دولت استازي ژورنالیستانو ته په داسې نظر ګوري چې مثلا یو تخریب کوي یو تخریب د مثلا زه په نورستان کې یا په ځاځي اریوب کې یا په کونړ کې یو ښکلا تصویر هم اخلم خو هغوی چې زما لاس کې کیمره ګوري فکر کوي چې دا سړی اوس لکه چې کوم تخریب ته راوتلی دی کوم تخریب کوي حالانکه چې موږ یو مثبت تصویر د دې وطن غواړو دنیا ته یې ورسوو غواړو خپل هېوادوالو ته یې ورسوو او غواړو د همدې خپل هنر له لارې او د همدې مسلک له لارې د افغانستان مثبت تصویر خپور کړو او له دې لارې یو یو ښه فرهنګ چې هغه د ګرځندوی فرهنګ دی د افغانانو په منځ کې ترکو دود کړو او نړیوالو هڅو چې افغانستان ته راشي افغانستان د دې تر څنګ چې منفیات لري مثبت هغه هم شته دا وګورئ نو دغه یو مشکل دی چې د باوري دولتونو تر منځ تېر حکومت کې هم دغه موضوع وه خو اوس بیا چې دی تر هغه هم لږه ډېره ده نو دا بېباوري موجوده ده نو ټولو لوی مشکل دا دی په ساحه کې اما پاتې شوه د خلکو تر منځ د خلکو تر منځ موږ چې زور بیا کوم مشکل نه وي ډېر په اسانه خلک حاضري یونی حاله کې تصویر اخلو ته اجازه ورنی کی اگر ان دوم ډیره جدي موضوع نه د نور خلک دې علم فعال او ډیر ښه چلان کوي حتا ځینې د سیاستونو هم وی کما مثلا اگر خلک دې تنازلي دي چې مثلا د خزینه او د ماشتمان یا د جون اکسونو موږ واخلو خو چې کله ورته وایي چې دا غسه موضوع د ځان ورته معرفي کو خپل کار تشریح کو حتا خپل فرهنګي دغه چې د محدودیتونه دی هغه څنګه ته کې د موږ لپاره او موږ ته اجازه راکړي چې مثلا د یو چا کور ته لاړ شو هلته کسي وکړو کلي ته دننه ورشو هلته بیا مشکل نه وي خلک ډېر ښه برخورد کوي او موږ زه خپله شخصا ډېر خوشحاله یم چې خلک په منځ کې اوسم
یو ځوان چې په افغانستان کې لا کاسي او دغه فوټو ژورنالیزم سره علاقه لري څه فکر کوي چې کوم ټکي باید په پام کې وساتي چې په یو معیاري عکاس یا فوټو ژورنالیست بدل شي
ستاسو په افغانستان کې د فوټو ژورنالیزم په برخه کې خاصه څنګه کوي څو فیتا سره کیمرا لاس کې ګوري فوټو ژورنالیست چې کله صحیح ته ځي یا غواړي دا کار پیل کړي نو مهمه دا ده چې د افغانستان د بیلابیلو برخو هغه فرهنګي حساسیتونه په نظر کې ونیسي او د هغه په اړه آګاهي ولري. زه ډېر کله له داسې مواردو سره مخ شوی یم چې هغه د فرهنګي حساسیتونو نه خبر یم چې کله مې خلکو سره خبرې کړې دي مخکې له دې چې زه عکس واخلم یا زه وضو وکړم، خلکو ته مې یو څه تشریح ورکړې دي، هغوی نه مې اجازه غوښتې. کسان هغوی فرهنګي حساسیت لري، یعنی مثلا نو غواړي د کور عکس واخیستل شي، نو غواړي د لور عکس واخیستل شي، خو چې کله مولږ ورسره تشریح کړی او په موضوع سر ور خلاص کړی بیا هغوی حاضر شوي دي. نو کله چې کسان ته فیلډ ته راځي او ځوانان راځي، نو ښه دا ده چې د فرهنګي حساسیتونه درک کړي، خلکو سره د تعامل د لارې، د خبرو اترو د لارې، د افهام او تفهیم د لارې مخته لاړ شي. زه فکر کوم چې ډېرې ستونزې به یې حل شوي وي او ډېر په اسانه به وکړی شي چې خپل کار ته دوام ورکړي. او بل کار مهم ټکی چې باید ځوانان یې په نظر کې ولري، هغه استقامت دی. ځینې وختونه داسې ممکن راځي، مثلا عکاس یا پټو ژورنالیست یا هر خبریال، هغه مختلفو ساحو ته ځي، له مختلفو خلکو سره سرو کار وي. نو داسې نه شي کېدی د دنیا په هېڅ ځای کې داسې نه شي کېدی چې سلو کسانو سره ته ملاقات کوې، د سلو کسانو عکس ته اخلي. دا سل کسان د ټول داسې حال کې وي یا هغه خپل عادي حال کې وي یا ښه ورځې وي په حساب، نو حتما ځینو به یو څه مشکل وي، ځینې به کورني مشکلات لري، ځینې به اقتصادي مشکلات لري، ځینې به هر څه رواني مشکل لري. نو هغه یو کار ممکن داسې یو برخورد ورسره ونه کړي چې د ده خوښ نه شي، باید داسې برخورد ورسره شوي وي. نو هغه د نادیده ونیسي، ځکه چې په سلو کسانو کې یو دوه پنځه خامخا داسې کسان پیدا کېږي چې هغه یو زشت چلند وکړي، نو هغه باید ندیده ونیول شي، سی جی دی ونه نیول شي چې فکر وکړي چې دا کار خو یا سخت دی یا نه کېږي یا ناممکنه دی. نو په هر حال دا کار ممکنه دی، او په افغانستان غوندې هېواد کې چې خلک د کمرې او د عکس او دې شیانو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري او غواړي چې په تصویر راشي، نو دومره ګران کار نه دی، خو یو څه استقامت ته ضرورت دی، او په دې برخه کې ډېر مهارت یا ډېرې تجربې اخیستلو ته ضرورت دی. نو انشاءالله ځوانان به پرمختګ کوي، پکې ځلیږي به انشاءالله.
د عکاسۍ او د ویډیوګانو د اخیستو دپاره کومو سامانونو یا سامانالاتو ته اړتیا ده؟
د وسایلو په حساب کې کیمرې او د همدې برخې یا د همدې بیل وسایل بېخي پرمانه دي، مختلف دي، د مختلفو کمپنیو دي، د مختلفو هېوادونو تولیدات دي. پخوانی کیمرو ته نسبت اوسنی کیمرې ښه پیچرونه لري، ښه اپشنونه لري، یعنی یو سړی چې وغواړي ډېر ښه عکس اخیستلی شي، فقط لږه بلدتیا غواړي. مهمه خبره په عکس او ویډیو اخیستلو کې زاویه ده، نو چې کله تا زاویه او فریمینګ برابر کړو، نو انشاءالله عکس او تصویر نه خرابېږي. لږ مهارتونه درونی دي، او نن سبا دا وسایل چې دي که لږ مهارتونه یو څوک درونی ولري، د عکس اخیستلو یو شوق او علاقمندي ولري، او د عکس اخیستلو لږ درک او فهم ولري، نور د وسایل ډېر پرمختللي وسایل راغلي دي نن سبا، زیرک ټلیفونونه دي، مختلف ډول کیمرې دي، نو ډېر ښه عکس اخیستلی شي، ډېره ښه ویډیو کوی شي، نو مختلف وسایل موجود دي.
بله، تاسو دغه عکسونه او دغه ویډیوګانو چې په ټولنیزو شبکو کې خپروي، خلک کوم ډول عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خوښوي؟
دوه قسمه تصویرونه موږ خپرو. یو داسې تصویرونه مثال سیب چې هغه د هماغه ورځې ټرینډینګ موضوعات وي، یا چې هماغه ورځ سوژه وي، ګرمه سوژه وي په ټولنیزو رسنیو کې، که د هغې اړوند کوم عکس او کوم ویډیو راشي، هغه بیا ډېر لاس په لاس کېږي او ډېر چلیږي، هغه لنډمهاله وي. او بل بیا اوږدمهاله عکسونه او ویډیوګانې وي چې اوږدمهال کې مثال کېدای شي لاس په لاس شي او خلک یې خوښي، دوامداره یې خوښوي، هغه بیا سوژې پیغام او ښکلا مهمه ده. یا باید داسې سوژه وي چې هغه ښه قوي پیغام ولري، او یا باید داسې یو سوژه وي چې هغه ډېر ښایست ولري. نو ښایست او پیغام یې ډېر مهم دي، دا خلک بیا زیات خوښوي. او دا ټرینډینګ موضوعات چې دي، هغه خلک هغه وخت خوښوي چې هماغه ورځ ګرم بازار وي، په سوشل میډیا کې هر څوک لاس په لاس کوي، شیر کوي، لایکوي او خوښوي او نظر پرې ورکوي. هغه ټرینډینګ موضوعات دي، هغه استثنایي دي، هغه هر ډول موضوع کېدای شي چې ټرینډ ته لاړ شي او په سوشل میډیا کې وچلیږي. خو د هغې نه بغیر عمومي تصویرونه او ویډیوګانې کې بیا ښکلا او پیغام چې ولري، هغه حتما چلیږي، خلک خوښوي او د خلکو د خوښې وړ ګرځي.
بله اوس خو ټوله دنیا تقریبا د انټرنیټ او د نوې ټکنالوژي له برکته په یو کلی بدله سوې ده. کله چې تاسو یو واکس یا یو ویډیو خپروي په یو څو دقیقو کې د نړۍ تر بیلابیلو برخو رسیږي. کله چې دغسې عکسونه ویډیوګانې خپروي چې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړوي، بهرنیان هم ستاسو سره په دې برخه کې په تماس کې کیږي چې د نور معلوماتو غوښتنه وکړي؟
بله، ما یو څه موده مخکې په یوټیوب باندې څو ویډیوګانې په انګلیسي ژبه خپرې کړې. انګلیسي ټایټل مې هم ورکړه او په انګلیسي مې ورسره معلومات هم ورکړه. کابل ښار ځینې ویډیوګانې مې ورسره د سعودي او د مایپار د لوی ادارې عکسونه او ورسره ویډیوګانې او دې سره لږه تشریح وه په انګلیسي ژبه. نو باور وکړئ د خارجانو ډېر دغه غبرګون څرګند کړه، هیجان یې لرو چې افغانستان څنګه راځي کېدای شي. موږ د افغانستان په اړه همیشه منفي خبرونه اورو، منفی نظریات په اړه اورو. نو افغانستان کې ډېر داسې شیان شته، ډېرو داسې اړیکې ما سره ونیوئ چې مثال څنګه کولی شو افغانستان ته درشو، څنګه کولی شو چې افغانستان ته یعنی په کومه لاره درشو، افغانستان کې اوس د خارجیانو دپاره یا بهرني ګرځندیانو دپاره وضعیت څنګه دی، امن دی نه دی، دا پوښتنې ډېرو کسانو کولې. نو که افغانستان کې د ګرځندوی دپاره کار وشي نو بهرنیان لیواله دي چې افغانستان ته راشي. لکه څنګه تاسو مخکې تصویرونه موجود دي، دا د ځای شهید وختونو د غینه مخکې وختونو چې ډېر بهرنیان افغانستان ته د ګرځندویانو په شکل راغلي دي. که چېرې په دولتي سطح لږ څه ډېر کار ورته وشي او امنیتي وضعیت سم وي، اما دا قوي باور دی چې افغانستان به د ګرځندوی د صنعت نه په لویه کچه عاید ترلاسه کړي او ډېر خلک به په دې برخه کې په کار اخته شي.
همدغه د ګرځندوی صنعت د جلب او جذب لپاره څه وړاندیز کوئ چې کوم کارونه باید ترسره شي، خصوصا اړوند شرکتونه یا اړوند ادارې په دې برخه کې څه وکړي؟
نن سبا د سوشل میډیا دور دی، اثر دی، ډېر لږ مصارفو ته اړتیا ده، حتی په نشت مصارفو باندې ډېر کار کیدای شي. ځکه چې نن سبا هر څوک ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، یوټیوب دی، هر بل وسیله ده چې سړی کولی شي د خپل وطن کلاګانې مثبتې سوژې او په اصطلاح د لیدو وړ ځایونه نړۍ ته ورسوو او ګرځندویان دې ته وهڅولی شي چې مثال افغانستان ته راشي. خو د دې دپاره مهمه خبره دا ده چې ګرځندویان تر ټولو مهم ټکی د ګرځندویانو د سر او مال خوندیتوب دی چې دا شیان باید منظم کړی شي. ځینې ګرځندویان دلته راغلي هم دي، په دا تیرو دوو کلونو کې چې جنګونه یو څه سر راکم شوي دي، راغلي هم دي، د افغانستان له مختلفو ځایونو څخه لیدنه هم کړې ده. نو دغو خلکو ته ما پیغام دا دی چې که چېرې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وشي او په دولتي سیستم داسې یو کار ورته وشي چې د خلکو سر او مال ته نظر او باور ته درناوی وشي او عقیدې ته درناوی وشي، ګرځندیان دې ته وهڅول شي چې راشي افغانستان وګوري، نو په دې برخه کې که لږ امکانات برابر شي، ډېر زیات امکانات هم نه، چې لږ امکانات برابر شي، نو افغانستان به د ګرځندوی د صنعت څخه ډېره ګټه وکړي، ډېر عاید به ترلاسه کړي او ډېر خلک په دې برخه کې به په کار بوخت شي. نو دا د افغانستان لپاره کیدای شي چې یو ډېر مهم د عاید یو مهمه سرچینه شي، د افغانستان لپاره، د افغانستان د حکومت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره. د افغانستان پخواني وروستی پاچا ظاهر شاه په دې برخه کې یو څه کار کړی دی. زه دا مختلفو ځایونو ته ځمه، ولایتونو ته ځمه، نو چې کوم ځای د لیدو وړ ځای دی، د سیل ځای دی، د میلې ځای دی، نو هلته د ظاهر شاه یو څه دغه شته، یو نښه شته، یو چېرته کور جوړ کړی، چېرته مڼۍ جوړه کړې ده. یعنی په دې برخه کې به د صنعت په د ګرځندوی د صنعت په برخه کې هغه یو څه کار کړی دی چې د هغه دا کار تعقیب کړی شي او خلکو ته ګرځندویانو ته زمینه برابره کړی شي. نو زه په دې پوره باوري یم چې د افغانستان لپاره، د افغانستان خلکو د دواړو لپاره دا کېدای شي د عاید یو ښه سرچینه واوسي.
بله، تاسو چې په سوشل میډیا کې، په ټولنیزو شبکو کې عکسونه او ویډیوګانې خپروي، اکثره په لوړ کیفیت وي او د لوړ کیفیت موادو د پورته کولو لپاره انټرنیټ ته ضرورت وي او د انټرنیټ بیا لګښت غواړي. یو کس یعنی پرله پسې باید لګښت وکړي که فکر کوي چې دوی په ځینو مواردو کې عواید هم ممکن له دې درکه ولري.
زه په خپله په دې نظر یم چې اکاس په لومړیو کې باید یو څه مصارف وکړي، لګښت وکړي، تر څو ځکه اکاس مجبور دی سفر وکړي، اکاس مجبور دی نورو ولایتونو ته ولایتو ته لاړ شي، اکاس مجبور دی انټرنیټ ولري، کمپیوټر ولري، چې ایډیټ کړي. دا ډېر کله داسې هم کېدی شي مثال د خپل موبایل نه استفاده وکړي، د کیمرې او د ایډیټ استفاده وکړي. انټرنیټ تقریبا هر څوک لري، سوشل میډیا کاروي، هغوی لري، خو یو څه لګښت ته اړتیا ده، ځکه چې سفرونه او دا شیان راځي. په اولو کې که څوک غواړي چې مثلا یو ښه فوټوګرافر شي، نو کولی شي په دې برخه کې لږ لګښت وکړي. تر هغه وروسته بیا سوشل میډیا کې ډېر داسې پلاتفارمونه شته چې کولی شي د همدې ویډیوګانو او د همدې تصویرونو د خپرولو او پلورلو له لارې یو څه عاید ترلاسه کړي، یو څه نه چې لږ ډېر څه عاید ترلاسه کړي. چې افغانستان کې د اوسني وضعیت ته په کتو موږ یې مناسب عاید بللی شو، خو په پیل کې یو څه لګښت ته اړتیا پیدا کېږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په عکاسۍ کې ډیر مهم ټکی چې دی هغه د زاویې انتخاب دی. په دې برخه کې خلک څنګه زده کړي چې یو ځای ګوري او پوسی چې په دغه ځای کې یو واکس ته چې دی باید د کمرې په مرسته خوندي کړي؟
سړی صاحب، په دې برخه کې به مهم شاید تجربه ده. څومره چې سړی ډېر عکسونه اخلي، چې ډېر عکسونه اخلي هغومره د دې زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي، د ښه زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي. زه ما چې په لومړیو کې کوم عکسونه اخیستي د هغوی زاویې چې ګورم، اوس چې کومې زاویې انتخابوم او د هغه زاویو نه عکس اخلم، نو ډېر زیات پاتې کړی دی. ما په دې برخه کې په همدغه موده کې چې مې یادوري وکړه، کوم کورس هم نه دی تعقیب کړی، خو د نورو خلکو عکسونه ویډیوګانې او دا شیان مې هم کتلي دي، او خپلې ویډیوګانې هم ګورم. په ساحه کې چې زاویه انتخابوم هغې ته هم توجه کوم. نو چې څومره ډېر عکس اخلي، څومره ډېره ویډیو کوي، هغومره د زاویه ښه کېږي، ښه زاویه پیدا کولی شي، او د ښې زاویې د پیدا کولو مهارت د پیاوړی کېږي. نو یوازنی شی چې په دې برخه کې چا سره مرسته کوی شي، چپټر هم نه دی، کتاب هم نه دی،
او په افغانستان کې په دې برخه کې ځینې روزنیز کورسونه هم فکر کوي چې ستا کنه سړی کولی شي چې له نورو هکاسانو څخه په دې برخه کې مشوره واخلي.
ځینې کورسونه هم شته د اکاسۍ د برخې، او پوهنتونونو کې هم د فوټو ژورنالیزم تر عنوان لاندې یو چپټرونه په خاصتا ژورنالیزم پوهنځی کې تدریسېږي. خو د فوټو ژورنالیزم کار زه فکر نه کوم چې په چپټر او په کتاب پورې تړلی وي، ځکه چې موږ داسې ډېر ملګري شته چې مثلا هغه کې به ماسټري کړی وي ژورنالیزم کې، به ماسټري کړی وي فوټو ژورنالیزم کې، به ډېر چپټرونه او مقالې لوستې وي، خو چې عملي کار یې نه وي کړی فکر نه کوم چې دی داسې ښه زاویه پیدا کړي. نو تر ټولو ښه لاره همدا ده چې ډېر عکسونه واخیستلی شي، ډېره ویډیو وکړی شي. نو په دې شکل سره د زاویې د پیدا کولو مهارت یو انسان کې او په یو فوټوګرافر کې ښه کېږي. چپټر فکر کوم ډېر دغه لاره نه ده، ښه لاره نه ده.
د عکاسۍ په مرسته څه فکر کوي چې په افغانستان کې د پیوستون په راوستلو کې څومره مثبته استفاده کېدلی شي، چې مثلا یو څوک د نورستان، بامیان یا هم بلخ یو ښایسته تصویر په بدخشان یا په فراه یا په نیمروز ولایت کې وګوري؟ په دې برخه کې ستاسو نظرات څه دي؟
عکاسۍ واقعا په افغانستان کې د افغانستان د قومونو او د افغانستان د مختلفو نظرونو او باورونو د خلکو ترمنځ یو پیوستون راوستی شي. ما د عراق خلکو عکسونه واخیستل، ویډیوګانې مې وکړې چې په کامې کې شریخ خوړله، یا مثلا پښتانه ول چې بند امیر کې په کښتیو کې ګرځېدل، چکر یې وهلې. دا د پیوستون دپاره ډېر ښه دغه دی. موږ یو څو ورځې مخکې دغه ته تللي وو نورستان ته. نورستان ته یو کس راغلی و، یو څو کسان البته راغلي و، ملګري و، له بلخ ولایت څخه راغلي و، همداسې ځاځي اریوب ته له مختلفو سیمو څخه راځي. موږ د هغوی تصویرونه اخلو، د هغوی ویډیوګانې کوو او دا خپرو، او په دې شکل سره دا نور خلک هم دې ته تشویقوو، دې ته هڅوو، چې او په دې پوهوو چې افغانستان کې د قوم او د نژاد او د عقایدو د مختلفو باورونو ترمنځ کوم تضاد وجود نه لري، او که کوم تعصب دی، کوم تعصب بیلل کېږي په رسنیو کې، نو دا د هغه خلکو د لخوا دي چې هغوی مثلا غواړي په همدې شکل خپل هغه ټیکهداري او دوکانداري ته لمن وهي او د خپل تجارت دوامداره وساتي. نو د خلکو ترمنځ په خاص ډول د عامو خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري. که یې لرلی مثلا د بلخ خلک په پکتیا کې څه کوو، خو نه به ورته د هرات خلکو به په کامې کې څه کول، یا د هلمند و کندهار خلکو به په بامیانو کې څه کول. نو دا خبره دا ده چې تعصب یو د یو څو کسانو د خوا دی چې هغوی غواړي په همدې تعصباتو او په همدې په حساب قومي ټیکهداریو باندې د خپل سوداګري جاري وساتي او استفاده ورنه وکړي، خپل بقا لپاره دا کارونه کوي. خاص ډول د خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري او دا موږ په خپلو دغه کښیو پیډوګانو او پاکستان سره دا ښیو خلکو.
تاسو مخکې د حساسیت موضوع ته اشاره وکړه. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خلکو چلندونه د فکر بڼه او روایتونه فرق لري. په دې خاطر چې یو ناکاس د دغسې یو وضعیت سره مخامخ نه سي، یوې سیمې ته تر تګ مخکې باید کوم ټکي په پام کې وساتي او څه وکړي؟
تر ټولو ښه لاره چاره دا ده چې د هماغه سیمې له داسې کاس سره چې لږ موضوعاتو پوهوي، د خپلې سیمې په اساسیتونو پوهوي، په فرهنګونو او په دې مسایلو پوهوي، ورسره اړیکه ونیول شي، په خاص ډول د سیمې داسې یو مشرانو سره اړیکه ونیول شي، مخکې له مخکې ورسره خبرې وشي چې هغه کوم اساسیتونه چې په هغه سیمه کې موجود دي د هغه نه یو عکاس چې ځان آګاه کړي، بیا په اسانۍ سره کولی شي چې خپل کار ته هغه سیمه کې ادامه ورکړي. که چیرې مثلا په ناآګاهۍ کې وي، ممکن دی فکر وکړي چې دا شی حساسیت نه لري او خلک دې غلط برخورد وکړي، زشت چلند وکړي، نو یو یو تشنج چې رامنځته کېږي. نو ښه لاره یې دا ده چې مخکې له مخکې د هغه سیمې د فرهنګونو دغه نظر کې ونیول شي. او د دې تر څنګ سالی صاحب یو خبره دا ده چې لږ څه ډېر د هغه فرهنګونو او حساسیتونو ته یو عکاس باید تسلیم هم نه شي، باید لږ څه پیسه باجورته اوسېږي، په عامه خبره سپین سترګې اوسېږي، ځکه چې که چېرې موږ تاسو هر څه ته یو دلیل موجود دی چې دی زی عکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده، دی زی عکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده، خو چې دا دومره محدودیتونه در باندې جوړ شي بیا ته ښه عکس نه شي اخیستلی. خو عکاس باید داسې یو مهارت پیدا کړي چې هم هغه عکس واخلي یا هم هغه د مغ ځي ویډیو واخلي او هم دته کوم مشکل پیښ نه شي. نو دا د یو عکاس دروني مهارت دی چې دی باید کاسټ کړي. په دې اړه ښه لاره یې دا ده چې ډېر کار وکړي، ډېره تجربه به ترلاسه کړي او هغومره به کار اسانه شي.
ډېره مننه کور ودان ستاسو د وخت چې په ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. د افغانستان ځوان عکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور و چې د ازادي میلمه پروګرام کې زموږ پوښتنې ځوابولې.
لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائے ستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائے ستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې وسوم د زړه درزاد باندې دا زړه درزاد باندې شپې تپنا اوړه ماش په چپا هل چپا دا زما باندې دا لو رزې تختم چې لا شور ډګستا باندې دا اے هستا باندې دا شپې تپنا اوړه ماش په چپا هل چپا دا زما باندې دا
اشنا غوند دا های اشنا غوند دا شپه تا پنا وړم شپه چپا الا چپا دا زما غوند دا لورا زی تختم چلا شور ډګستا غوند دا های های زپکی وینم دا درد زای زای منظر جلانا زپکی